سلام ډیر مننه ستاسو څخه مصطفی صدیقی د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه یو ساعت دوام کوي او ری چې دفاع وزارت وی د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د یو پاکستانی څرخیل وته کې د نسکوریدو د پیښې څېړنې پیل سوي دي. په پیل کې له قسیم سولمل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم. لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان چارواکي وایي په پکتیا ولایت کې په دوو جلا پیښو کې لس ملکي وګړي وژل شوي دي. د هلمند والي وایي سلګونه افغان سرتیري نادلي ولسوالۍ ته رسېدلي دي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکایي سیال به د رواني اګست میاشتې په وروستیو کې له انقرې څخه لیدنه وکړي. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې د پاکستانی هلیکوپټرې د نسکورېدو او د هغې د سورلۍ د موندلو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی معذف سوی دی. د پاکستان د پنجاب د ایالتي حکومت اړوند دا هلیکوپټر د پنجشنبې ورځې په ماښام د ازرې ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې د بیړنۍ ناستې پر مهال نسکور وسوه. د پاکستان د پوځ ویاند جنرال عاصم بجوا وایي د روسیې سخت د میول سلوتکه د افغانستان له لارې ازبکستان او له هغه ځایه د ترمیم لپاره روسیې ته روانه وه. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي ریډیو ته وویل چې د هلیکوپټر عمله د طالبانو لخوا برمته سوی، خو اسوشیټډ پرس خبري اژانس د پاکستاني طالبانو د قومندان قاري سیف الله سیف له قوله لیکلي چې وایي د یوه روس وګړي په ګډون د دې هلیکوپټر شپږتن عمله په لوګر کې د پاکستاني طالبانو قومندان ادم کوچي نیولې او یو پټ ځای ته لیږلی دی. څو د پوینا د افغانستان د دولتي ځواکونو او افغان طالبانو له حملو څخه خوندي وي. افغان چارواکي په پکتیا ولایت کې د ماین د چاودنو په دوه جلا پیښو کې د لسو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیا د والي ویاند نقیب احمد اتل اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د یوې کورنۍ پنځه غړي هغه مهال وژل سول چې د سپرلۍ موټر یې پر یوه شخصي ماین برابر سو. اتل همدارز وایي چې پنځه نور کسان پرون مازدیګر هغه مهال وژل سول چې تراکتور یې پر یوه ماین برابر سو. دواړه پیښې د پکتیا ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې سوي دي. اتل په سیمه کې فعال وسلوال مخالفین ګرم وبلل، ځکه د نوموړي په وینا د دې ټلو وسلوال د سیمې د خلکو د ویرولو لپاره له دې ډول تکتیکونو کار اخلي. وسلوالو طالبانو او د مخالفینو نورو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند والي وایي سلګونه افغان سرتیري د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ ته رسېدلي دي او ډېر ژر به په دې سیمه کې پوځي عملیات پیل سي. حیات الله حیات په خپل فیسبوک پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې د نادلي ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړی چې وسلوال طالبان به د دوی له سیمو څخه وباسي. له بلې خوا د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه په نادلي ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو له شنډولو وروسته اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات کوي. د دې وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي ریډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په نادلي کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې، خو د شمیر په ډاګه نه کړ. جنرال وزیر په دې عملیاتو کې د پنځو افغان سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړل او زیاته کړه چې طالبانو د جګړې ته زیات شمیر وسله والستولي وه. دوی د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې زموږ کوماندو او ضربتي ځواکونه د تصفیوي عملیاتو په حال کې دي. مخالفینو ته تلفات اوښتي دي. له بده مرغه په تیرو دوو ورځو کې موږ هم تلفات درلودل. دښمن حمله کړې وه او شمیر یې هم زیات و. د دفاع وزارت ویاند شغلی وزیر د کندوز ولایت په ارچی او قلایزال ولسوالۍ کې هم د تصفیوي عملیاتو د دوام یادونه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې دا ولسوالۍ د سقوط له خطر سره نه دی مخامخ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکایي سیال به د رواني اګست میاشتې په وروستۍ کې له انقرې څخه لیدنه وکړي. جان کیری په داسې حال کې ترکیې ته روان سوی چې د واشنگټن او انقرې اړیکې په خورا ترنګلي حالت کې دي. د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته له هغې کړکېچن سول چې انقرې د جولای د 15مې په ناکامه کودتا کې د لاس درلودو په تور په متحده ایالاتو کې د دیره ترک دینی عالم فتولله ګولن د سپارلو غوښتنه وکړه. ترکیه که څه هم د ګولن د سپارلو رسمي غوښتنه نه ده کړې، خو وایي نوموړی باید په ترکیه کې محاکمه سي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل چې کیری به د اګست په 24مه انقرې ته ورسېږي. چاوشوغلو په عین حال کې ترکیه ته د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایډن د احتمالي سفر خبره هم وکړه. د استانبول وی محکمه وړ مورز د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت د پرځولو په مقصد د ناکام کودتا د پلان په تور د ګولندنیولو رسمي حکم ورکړ. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر وای د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ شای د کرملن غیر عمدی اجنټ وی او ل امریکایي رای ورکونکو څخه غوښتي دي چې د ترامپ دیموکرات سیالي هیلری کلینټن ته رای ورکړي. مایکل مورل چې درې لسیزې مخکې د سی آی ای مشر و دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو لپاره کمپاینونه ورځ په ورځ په ډراماتیک ډول د بدلون په حال کې دي. مورل په یو تبصره کې چې نن نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله ګڼه کې خبره کړې ویلي چې د په سی آی ای کې د خپل 3 کلن ماموریت په ترڅ کې هم جمهوري غوښتونکو او هم دیموکرات کاندیدانو ته رای ورکړی دی. نوموړی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د میرمن کلینټن د شکر ستاینه وکړه خو د ترامپ په اړه سختې خبرې وکړې او ویل چې له روسیې سره د هغه تجارتي اړیکې او د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه هغه شواهد دي چې دی باید د امریکا ولسمشر نسی. مور لیکلی د استخباراتو په مسلک کې مجوایو چې شغلی پوتین شغلی ترامپ د روسیې د فدریشن دی و غیر عمدی اجنټ په توګه استخدام کړی دی. د ترامپ د کمپاین غړو د مورل د څرګندونو په اړه سخت په غبرګون ښودلی او هغه په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازی ښار کې د 4 امریکایانو د وژل کېدو له پیښو وروسته په تبلیغاتي کمپاین کې په لاس درلودو تورن کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري پرون د ایران پر حکومت د تیری اونۍ د اعدامونو د لړۍ له کبله سخت انتقاد وکړ. زید رادل حسین په یو بیان کې ویلي دي چې له قضایي مراحلو د تورونو کسانو محرومیت او د حقیقت چې اعدام سوي کسان کټول نه و نو ډیرو یې له سنی مذهب اقلیت سره تړاو درلود سوي اعدامونه له یوې سترې بې عدالتۍ سره انډول کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنري ویاندې روینا شمدسانی پرون په جنف کې رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له ایراني چارواکو د دې دامونو د لړۍ بندول غواړي. او وروستۍ خبر دا چې د بلاروس د سرحدي ګارد کمیټه په ترکمنستان کې د زیږیدلې پخواني ژورنالیست چاري انامورادوف د نیولو خبر ورکوي. وایي ترکمنستان ته د نوموړي د بیرته سپارلو لپاره تیاری نیسي. د دې کمیټې غړي الکساندر چیچینکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل انا مرادوف په جولای میاشت کې بلاروس ته د راستنېدو پر مهال ځکه ونیول سو چې نومې د پخواني شوروي اتحاد په څو جمهوریتونو کې د تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل و. انا مرادوف د ترکمنستان او روسیې له لارې اروپا ته د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق د شبکو په اړه تحقیقاتي راپورونه برابرول چې په 1991 کال کې د مخدره موادو د درلودو په تور په ترکمنستان کې په 14 کاله بند محکوم سو او د 2 کلونو زندان له تیرولو وروسته له بند خوشي سو خو له ترکمنستانه وتی. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. ورزو د دې خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ده. دفاع وزارت وایي د پاکستاني سرخیل وته کې د نسکورې دود پیښه پاره چې پاکستاني طالبان وي د عملی د برمته کول ادعا کړې ده چېډنې پیل سوي.
مصالحه چی قرار بودا و چه قسم میتانن که سرنشینه یا زیاره اگر بتانه به صورت مسئول از دست مخالفین رها کنن.
تر کندهار و روس دا پا کنر که کمپاین پلسوی چه ده کلدارو پر زای پا افغانه و مالی راکروار کروسی پا بلخ که ده متعدان و شمیر زیاد سوی. ده ملگورو ملتونو ده بشری حقونو کمیشنری پا ایران که ده ادامونو پر لڑی انتخاط کرده او لویا بی عدالتی بللی ده. ده ازادی او اوردون کو پروگرام پا همده خبرونی که ده گنو نورو مطالبو ترسنگ وردلی سه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستاني سرخیل وته کې د نسکورېدو د پیښې په اړه چې پاکستاني طالبانو یې د عملی د برمته کولو ادعا کړې ده څېړنې پیل سوي دي. همداراز د افغانستان امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړل سوی چې د دې الوتکې عمله چې افغان حکومت وایي وسلوالو مخالفانو برمته کړې پیدا کړي او ویې ژغوري. د دې الوتکې په عمله کې یو روس هم شامل دی. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په ازره ولسوالۍ کې د پاکستاني هلیکوپټر د نسکورېدو او د هغې د سورلۍ د موندلو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی موظف شوی دی. د پاکستان د پنجاب د ایالتي حکومت اړونده دا هلیکوپټر د پنجشنبې ورځې په ماښام د ازره ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې د بیړنۍ ناستې پر مهال نسکوره شوه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې هلیکوپټر عمله وسلوالو طالبانو برمته کړي دي. دفاع وزارت یو پلاوی ته دنده سپارلې او د مسلې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي څو معلومه شي چې د دې هلیکوپټر عمله څنګه د مخالفینو له منګولو روغ رمټ خوشې کولای شي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم بجوا وایي د روسیې ساخت د می ولس الوتکه د افغانستان له لارې ازبکستان ته او له هغه ځایه د ترمیم لپاره روسیې ته روانه وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ښاغلی وزیري تاییدوي چې د هلیکوپټر ته د افغانستان له لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو د وزارت لاره د ملکی چلن له ادارې غوښتنه کړې و چې دا هلیکوپټر د افغانستان د فضائي قلمرو لاره ازبکستان او بلاخره روسیې ته ولاړ شي. په لاره کې تخنیکی عوارض ورته پیدا کیږي، په یو غرنۍ سیمه کې کینی او سپرلې طالبان برمته کوي او بیایي. د دې هلیکوپټر په عمله کې یو روس وګړی هم شامل دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د عملیاتي اطلاعاتو د څانګې مشر نیکولای وینوګرادوف پرون د روسیې څلورویشت په نوم خبري تلویزیون ته وویل مسکو د دې هلیکوپټر د عملې په ډله کې د سیرګی کنستانتینوویچ سیواستیانوف په نوم د روسي لارښود د موجودیت په اړه څېړنه کوي. د روس هلیکوپټر د دولتي ادارې ویاندې اکاترینا پاولووا همدې تلویزیون ته وویل پاکستانی پیلوټانو می ولس ملکی هلیکوپټر هغه روسي مؤسسې ته لیږدول چې د ترمیم او مراقبت کارونه کوي. روسیې او پاکستان د هلیکوپټرو د مراقبت موافقه په جولای میاشت کې لاسلیک کړه. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پاکستانی طالبانو د قومندان قاری سیف الله سیف له قوله لیکي چې نو موړی وای د یو روس وګړي په ګډون د پاکستانی هلیکوپټر شپکتنه عمله په لوګر کې د پاکستانی طالبانو قومندان ادم کوچینی ولی او یو پټ ځای ته لیک دولی دی چې د افغانستان د دولتي ځواکونو او افغان طالبانو له حملو څخه خوندي وي. قومندان سیف ویلی چې د سورلې لډلې یو تن د هلیکوپټر د نسکورېدو پر مهال سخت ټپي شوی دی. د پاکستانی طالبانو د قومندان ویلی چې په برمته شویو کسانو کې د پاکستان استخباراتي مامورین هم شامل دي. سایف زیاتوی د دې کسانو د برمته کولو پر مهال د دوی سنگرونه د همدې هلیکوپټر په میزایلونو وویشتل شول چې په نتیجه کې د دوی یو ملګری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستانی څرخل وته کې د نسکورېدو د پیښې په اړه چې پاکستانی طالبانو د عملی د برمته کولو ادعا کړې ده څېړنې پیل سوي دي. اوس به فریبا ظاهر راتووي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکای ورسپانی لاس انجلس ټایمز د متحده ایالاتو تر ټولو اوږدمهالې جګړې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. ورسپانی لیکي د امریکا د ولسمشر انتخاباتو تر سره کېدو سره د افغانستان د جګړې شپږم کال پیلېږي. لیکوال استدلال کوي چې د امریکا راتلونکي ولسمشر ته به د افغانستان په اړه له باراک اوباما څخه ځینې شیان په میراث پاتې سي او شایي هغه میراث وي چې له جورج دبلیو بوش څخه اوباما ته پاتې سوی دی. ورسپانی لیکي په افغانستان کې داسې وضعیت رامنځته شوی چې کېدای سي د بې پایه جګړې نوم ورکړو. لاس انجلس ټایمز دا هم لیکي چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندیدانو ډونالد ټرمپ او هیلری کلینټن د خپلو ګوندونو په انتخاباتي کنوانسیونونو کې حتی دومره وخت پیدا نه کړ چې د افغانستان یادونه وکړي. ټرمپ 15 او هیلری کلینټن 16 دقیقې ویناوې وکړې. دې ټولو ته په پام سره ورسپانه زیاتوي چې کېدای سي افغانستان ته د هیرې سوي جګړې نوم ورکړو. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال بیا یوه مقاله خپره کړې چې نومې دی د طالبانو نوی مشر غواړي پخوانی درسونه ورغوي. وال سټریټ جورنال لیکي مولوي هیبت الله اخونزاده لیواله دی چې د طالبانو د ناراضي غړو ملاتړ وکړي. ورځپاڼې زیاتوي د مې میاشتې تر بریدونو وروسته چې په نتیجه کې ملا اختر منصور ووژل سو د متحده ایالاتو پوځ تمه درلوده چې د طالبانو دوی جلاسوي ډلې له نور هم سره وویشل سي. خو ویل کېږي چې د طالبانو نوی مشر د دواړو لورو ډیر ملاتړ ترلاسه کړ او ورسره امنیتي ګواښونه هم ډیر سوي دي. وال سټریټ جورنال لیکي په تیرو څو ورځو کې د امریکا د هوایي ملاتړ سره سره د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې په تیر بیا په نادلي ولسوالۍ کې طالبانو پرمختګونه درلوده. ورځپاڼه د طالبانو د یو کابل میشت په خوانی مقام سید اکبر غل قول لیکلی چې وایي طالبان شایي طیبه غا چې د ملا عمر له نږدې خپلوانو څخه دی په قطر کې د دې ډلې د استازي په توګه وګماري. په قطر کې بیا د طالبانو د دفتر یو نږدې کس ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د تدریجي ایستلو په اړه د امریکا پریکړې د طالبانو دوی ډلې سره نږدې کړې دي او هغوی اوس جګړه خپل یو هدف ټاکلی دی.
تاسی ازادي رادیو ته ورجست روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د محل په افغانستان کې د سهار 8 بجې او صبح باندې 15 دقیقې دي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
راپورونه وایي چې په بلخ ولایت کې په مخدره موادو د روژ د کسانو شمیر په زیاتېدو دی. چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځو په ګډون په زرګونو کسان په نشو اخته دي. مجیب الرحمن حبیب زای له بلخ ولایت نه راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. حبیب زای صاحب، سهار په خیر. د روژ د کسانو شمیر څو ته رسیدلی او دوی کوم مواد زیات کاروي؟
مرمه سالی صاحب سنگیش را سهم و که دوانه درلوده اوس محل پا بلخولت که دی رسمی ما رو پر اساس شده مخدر توکو دی درمالی دی مرکزون و هم در انگه دی مخدر توکو سر دی مبارزی ریاست لخوار اخبار شویدی نیدی سر زرکسان پا مخدر توکو رو دیدی چه داشت میر پا تیر کال که اتیه زرکسان و پرسیده و کابو دی شر و زرکسان و زیادتور ایسا کارخیایی چه پا که ما شما میسه او ځوانان هم شامل دي. ډېر اکثر په دولت آباد شو کې په کالدار ولسوالۍ کې مخدره توکي تریاک کوي او اکثرا دا کار کارګر ښځې دي چې په هغه یو بدلو مصروف دي او همدارنګه ځوانان په بلخ ولایت کې پورار کوي. د بلخ ګامې روغتیا ریاست او د مخدره توکو له ریاست سره کومې خبرې چې موږ دلته درلودلې دوی د معتادینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې پاتې کې تر څو دوی ته د شمال په سطحه یو کمپلیکس د تداوی جوړ کړي چې 500 کسانو ظرفیت لري. خو په بلخ کې د یوازې 3000 کسان په مخدره توکو روږدي دي او دا کمپلیکس د دې ظرفیت نه لري چې د ټولو د معتادینو درملنه پکې وشي. چارواکي عوامل مختلف بولي په ټولنه کې د فقر موجودیت د ډېری ځوانانو او خلک بیکاره دي او همدارنګه بهرنیو هیوادونو ته بې موقع مهاجرتونه لکه پاکستان او ایران ته دوی د کار کولو لپاره ځي کله چې بېرته راستانه شي دوی په مخدره توکو کار کوونکي وي او دلته هم کوم کسان چې ورسره کته ناسته کوي دوی هم په همدې عمل اخته کېږي او روږدي کېږي. بل دا چې اکثرا ځوانان باسواده دي دوی دولسم ښوونځی ویلی دی همدارنګه پوهنتون اخلاص کړي. دولت ورته وایي چې سیاسي مشارکت زمینه ده مساعده کړه په نورو برخو کې دوی ته هغه څه چې غواړي د کار کولو زمینه ده ورته مساعده او یو تعداد کم شمېر بیا د شوق له امله مخدره توکو اخته شوي دي.
تاسو هم له کوم مقام سره په اړه خبرې کړې دي؟
په بلخ ولایت کې ما د رحمان وګړي سره خبرې وکړې چې دای د په بلخ ولایت کې د مخدره توکو د مبارزې ریاست مشر دی. د هم په دې اړه څرګندونې درلودې او خپل اندېښنې څرګنده کړې چې دا شمېر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. خو په یو بل ستونزه دا ده چې په بلخ ولایت کې خلک شکایت لري چې ښځې او ماشومان په وړاندې په ټولنه کې د معتادینو لخوا بس چلند ترسره کوي او کوم ماشومان چې ښوونځیو ته ځي مکتب ته په لاروي دي دوی بایکونه اخلي پیسې له لاسه شروع وهي او همدارنګه موټروانان شکایت کوي چې دوی د موټرو وسایل غلا کوي مثلا د موټر د عقب آینه چې اخلي او هغه بیا پلوري. او بل همدا ستونزه دا ده چې امنیتي ځواکونه هم د تاییدوي او د خلکو امنیت ته یو ګواښ بولي او دا چې دوی کوڅه ویشي حتی د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر قسم ووژني. تېر کال موږ شاهد وو چې افغان خبریاله په بلخ ولایت کې الوشه توخي د همداسې یو پېښې ښکار شو او یو معتاد کس یې کور ته ورغی او هغه یې په خپل کور کې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ووژله.
مجيب رحمان حبيب زایو په بلخ ولایت کې پورستوي کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پاکستانی کلدارو پر ځای په افغاني د راکړې ورکړې د دودولو کمپاین پیل شوی دی. اوس د کونړ چارواکي وایي د څورزنی کمپاین په نتیجه کې به په دې ولایت کې په کلدارو د مالی راکړې ورکړې مخه ونیسي. روح الله انوري له اسدآباد راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. انوري صاحب، ستاسو دی هم سهار په خیر وي. په کونړ کې د کمپاین دقیقا د چا لخوا پیل شوی یا پیلیږي؟
مننه صالح صاحب، تاسو او درنو اوریدونکو ته زه هم سلامونه وړاندې کوم. سهار په خیر وسویم. دغه کمپاین چې دی د حکومت لخوا پیل کیږي، چې په دې کې مصروفیت دی، امنی قومندانۍ ده، ښاروالي ده، ولایت دی، دوی په شریکه باندې کمپاین پیل کوي. او دا د دې لپاره دی چې تر څو دلته د کلدارې د چلښت مخه ونیول شي او ټوله راکړه ورکړه افغانی وشی. د ټول چیزی کی تاسو ته معلومه ده، د هیواد نور سرحدي ولایتونو په څیر په کونړ کې هم کلدار رواج شوی ده. او اکثر دغه چې سړی دي په موټرو کې، په اډو کې، همدارنګه ترانسپورت چې شته، کوم د ټیکس اخیستلو، د محصول اخیستلو کوم ځایونه جوړ کړي دي، هلته هم کلدار استعمالیږي. د ډریوران نه کلدار اخیستل کیږي. یوازې دلته کورونا او اتاقونه چې په کرایه ورکول کېږي هغه په افغاني دي. نور اکثریت کې همدارنګه د موبایل او کریډیټ کارتونه په افغاني خرڅېږي. نور اکثره شیان چې دا ټول په کلدارو خرڅېږي. اوس والی او چارواکي وایي چې موږ کمپاین شروع کړو، لکه څنګه چې کندهار کې شروع شوې، نور ځای کې شروع شوې، همدارنګه دوی هم غواړي. خو خلک دا وایي چې تر څو پورې حکومتي چارواکي د خپلو جیبونو نه کلدارې لري نه کی او خپل افغانۍ تجمن پاتې نشي، خپل هویت تجمن پاتې نشي او دوی افغانۍ ونه چلی، نو دا به ډېره مشکل وي. موږ سره څو کسانو خبرې کړي چې هغوی خبر ته تاسو پام راړو.
نو مهانجی دې د کونړ ولایت اوسیدونکي ما د افغانو په اړه مې نظر دی، باید چې موږ افغانۍ زموږ ملي هویت دی، باید موږ خپل افغانۍ وکارو. د دې لپاره چې په زموږ اقتصاد ښه شي، په دغه لږ وخت کې قندار کې عملي اقدام شوی دی، د هغې سره افغانۍ ډېره بره لاړه.
نوم مې عتیق الله صاپر د اسدآباد ښار اوسیدونکي. په اسدآباد ښار کې په راکړه ورکړه په کالدارو کېږي. نو د حکومت او د عوام څخه مې هیله داره چې د کالدار په بندېدو کې جدي اقدام وکړي. او که چېرته موږ په کالدارو باندې راکړه ورکړه وکړو، نو دا د پردي هیواد اقتصاد پیاوړی کول دي. که چېرته موږ په افغانو راکړه ورکړه وکړو، نو زموږ ملي اقتصاد به پیاوړی شي.
نوم مې انور الله صاپر د اسدآباد د ښار اوسیدونکی یم. دلته چې ډېره راکړه ورکړه په کالدارو ده، نو د حکومت څخه او د عوامو څخه مې دا غوښتنه ده چې راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي، ځکه چې دا زموږ ملي اقتصاد ته ګټه رسوي. او که چېرته موږ په راکړه ورکړه په کالدارو وکړو، نو دا زموږ اقتصاد ته یوه ضربه ده.
د کونړ څو اوسیدونکو غوښتنه درلوده چې په ختیځو ولایتونو کې دي له دې جملې کونړ کې دي د پاکستانی کلدارو پر ځای په افغانیو مالی راکړه ورکړه وسی. د کونړ چارواکي وایي د څو ورځني کمپاین په نتیجه کې به په دغه ولایت کې په کلدارو د مالی راکړې ورکړې مخه نیسي. دا کمپاین اول له کندهاره پیل سو. د کندهار امنیتي قومندان امر وکړ چې د کلدارو پر ځای دي ټول خلک په افغانیو راکړه ورکړه وکړي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې له ولسوالیو ګڼ کسان مرکز کندهار ته ځي خپل کلداری په افغانیو واړوي. ورسله هغه چې په کندهار کې په پاکستانی کلدارو د مالی راکړ ورکړې د مخنیوي کمپاین پیل سو، په کونړ کې هم ولسونه ورته غوښتنې مطرح کړي. له زیات مودې راهیسې د افغانستان په ختیځ کې زیاتې تجارتي معاملې په پاکستانی کلدارو او د افغانستان په لویدیځ کې په ایراني تومانو کېږي. اقتصادي کارپوهان وایي په پردیو پولي واحدونو د تجارتي معاملو مخنیوي د افغانۍ د ارزښت له لوړېدو سره مرسته کوي. شیبه مخکې مې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد ډاکټر سید محمد ټینګار نه د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه دغه ډول کمپاینونه څومره موثر دي.
دغه چې اوس په کندهار او په جلال آباد او کونړ کې دوی دغه لګولې، کندهار کې خو د افغاني کلدارې بیخي بندې کړي چې باید افغاني راکړه ورکړه وشي. تاسو ګورئ چې پر اسعارو ګورئ، د افغاني ارزښت رالوېدلی و. دا د اوس بېرته افغاني د ډالر په مقابل یا د نورو اسو دغه کرنسۍ په مقابل باندې د افغاني قیمت ارزښت پورته تللی دی. مثلا ډالر اوس دا څلور شپېته او پنځه شپېته پورې رسېدلی دی، یعنی افغانۍ په حساب باندې تقریبا څلور پنځه روپۍ فرق کړی. چې دا خپله د افغانۍ ارزښت چې پورته لاړ شي، دا زموږ لپاره په ګټ دی. موږ خپله یو تولیدي ملک نه یو، وارده چې ملک یو، زیاتره دغه شان له بهر نه راوړو، هغه هم په اثارو باندې. بله خبره دا ده چې خپل هغه اثار چې له بیرون راځي په هغه هېوادو کې یو مقدار انفلیشن له ځاره سره انتقالوي خپل هغه هېواد ته چې واردات صورت نیسي. نو که خپله راکړه ورکړه په افغانۍ وشي د افغانۍ ارزښت لوړیږي او دا زموږ په ګټه ده.
او د افغانۍ د ارزښت لوړېدو لپاره نور کوم کارونه دي چې د حکومت په سطح تر سره سي؟ دا خو هغه هڅې دي چې ولس تقریبا خپله پیل کړې دي.
افغانۍ د ارزښت لوړېدل یا چې ساتل دا د پولي سیاست پورې اړه لري. او پولي سیاست د مرکز هر هیواد د مرکزي بانک کار دی. کله که هغه هیوادونه چې تولیدات ولري او دوی غواړي چې صادرات یې تشویق شي، کله ناکله او دوی تولیدات یې پرېمانی د خپل هیواد له دغه نظرات نه زیات وي، نو بیا دوی کاستن لکه جاپان مثلا د خپل واحد پولي ارزښت عمدتاً ټیټ راولي. په داسې حال کې چې ټیټ هم نه وي خو دوی ټیټ راولي چې صادرات صورت ونیسي. په بعضو هېوادونو کې چې صادرات زیات تشویق نه وي، په دې هېوادونو کې د واحد پولي ارزښت چې جیګ وي د هغوی په ګټه دی، ځکه چې بېله هغه دلته موږ ته خو دغه راځي واردات راځي او که زموږ دغه د ډالر رانهشو اثار رانهشو په اثارو خریداري کوو، نو زموږ په ګټه دی چې د افغانۍ ارزښت جیګ وي. زموږ دغسې یو هېواد دی. اوس
بله استاد، ولې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې زیاته راکړه ورکړه په کلدارو کېږي؟ دا تقریبا یو دودیزه مسله هم ده، هل دا چې د کلدارو ارزښت د افغانۍ په نسبت کم هم دی؟
ایله کې دا د چالته اول د خپل دولتي اراکینو چارواکو پورې اړه لري. هلته دغه د دقیق کنټرول پر دغه باندې نشته. او د افغانۍ ارزښت افغانۍ خلک ځکه نه استعمالوي چې دوی ځان نه شي عیارولی. کله چې یو شان رانیسي بیا هېواد ته راوړي، دا هغه بیا هغه په کالدار راوړي. نو چون په کالدار راوړي راکړه په کالدار افغانۍ چلش نه لري، علت یې عمده علت یې همدا دی.
نو آیا د کرش په هغه بله لړه کې بیا خلک افغانۍ کاروي؟
نه نه نه، افغانۍ هلته نه کاروي، ځکه چې خو موږ د اصلا د افغانستان بانک باید دوی ډېر جدي اوسي او نور ارګانونه باید افغانستان بانک سره په همکاري کې وي چې په سر ته اثر د افغانستان سره که افغانۍ وکارول شي، چې متاسفانه داسې نه ده. او دوی د یو معین موافقه پولي سیاست نه دی په مخ کې بیولی، علت یې دا دی.
په لویدیځو ولایتونو کې په ایراني تومانو او په ختیځ کې په کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي دغه کمپاین څنګه کېدلی سي چې دوامداره سي او اغیز یې هم په اوږد مهال کې جبري وي؟
انده په تسنیم او اراده پورې اړه لري. کندهار کې کومندان رازیخ د پولیسو یا د پراس کې پاتې شوی دی او هغه کومه خبره چې د هغې جدي تطبیقوي عملي کوي. نو هلته بیا خلک مجبور کېږي چې باید راکړه ورکړه په افغانۍ باندې. خو په ختی په جلال آباد و دې ځایونو کې یو څه یو مشکله وینم. دغسې یو قاطعه ته اړتیا شته، د اراکینو قاطع تصمیم ته اړتیا شته چې هغوی همدا عملي کړي، خو دلته به یو څه ستونزې وي.
د کابل پانتون د اقتصاد پوهنځي استاد ډاکټر سید محمد ټینګار وو ورسته هغې چې په کندهار کې په پاکستانی کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي کمپاین پیل سو. په کونړ کې هم ولسونو ورته غوښتنې مطرح کړې دي. د کونړ چارواکو ویلي چې د سورزنی کمپاین په نتیجه کې به دوی وکولی سي چې په کلدارو د راکړې ورکړې مخنیوي وکړي. ښاغلی ټینګار د دغسې کمپاینونو پر اقتصادي ګټو راسره خبرې کولې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست، روانه خپرونه تر 9 بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالباری ظاهری له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي، افغان حکومت باید په هلمند، غور، فراه، لوګر، کندوز او نورو ولایتونو کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره پر سرحدونو څارنه زیاته کړي. په هر ډول چې کېږي باید د جنگ مخنیوي وشي. حضرت ګل خان لیکلي، د هلمند په سر په فاریاب کې هم په وروستیو کې ناامنۍ زیاته شوې ده. محمد قاسم ځواک لیکلي، د هلمند په درې ولسوالۍ کې عملاً جنگ روان دی او اټکل کېږي چې 4000 کورنۍ به بشري مرستو ته عاجله اړتیا ولري. شفی جان زدران له خوست نه لیکلي، د هلمند په ولایت امنیتی اداره کې د نن د تصفی عملیت په کار دي چې اداره سم شي وضعیت ورسره خپل سميږي. عبدالقوی زواق بیا په هلمند کې د نامنې یو علت په دې ولایت کې د ولسی جرګې د استازو لاسوهنه غني چې د پوینا د دې ولایت پر لوړو پوسټونو خپل دوستان ګمارل دي چې څورتي هم نه لري. عبدالباری مبارز لیکلي د فاسد چارواکو د معاملو له کبله په هلمند کې وضعیت حتی ورسید د فاسد چارواکو د محاکمې غوښتنه کړې ده. حیات الله وحدت له غزنی لیکلي د غزنی ولایت اداره باید له ملت څخه حقایق پټ نه کړي، هر څه چې پیښیږي هغه باید له ملت سره شریک کړي.
دا وستا سوزنی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو د 1943 شمیرې لالاري ازادي رادیو ته رلیږلې و. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې واوري. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام د لاسو بجو په خبرونه کې خبريږي. په افغانستان کې اتنیمې بجې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قسیم سولمن څخه خبرو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په ازری ولسوالۍ کې د پاکستانی هلیکوپټرې د نسکورېدو او د هغې د سورلۍ د موندلو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی معذف سوی دی. افغان چارواکي په پکتیا ولایت کې د ماین د چاودنو په دوو جلا پیښو کې د لسو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند والی وایي سلګونه افغان سرتیري د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ ته رسېدلي او ډېر ژر به په دې سیمه کې پوځي عملیات پیل سي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکایي سیال جان کیری به د روان اگست میاشتې په روسیې کې له انقرې څخه لیدنه وکړي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر وایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ شاید د کرملن غیر عمدي اجنټ وي او له امریکایي رای ورکوونکو غواړي چې د سیالې هیلری کلنټن ته رای ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنرۍ پرون د ایران پر حکومت د تیرونې د ادامونو د لړۍ له کبله سخت انتقاد وکړ. د بلاروس د سرحدي ګارد کمیټه په ترکمنستان کې د زیږیدلې پخواني ژورنالیست چاري انا مرادوف د نیولو خبر ورکوي او وایي ترکمنستان ته د نوموړي د بیرته سپارلو لپاره تیاری نیسي. د قزاقستان ولسمشر ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې د ښوونځیو هر هغه زده کوونکی به بیرته ترکیې ته ولېږي که چیرې د ترکیې له جلاوطنه مذهبي مشر فتالله ګولن سره تروریستي اړیکې ولري. او د مالدووا د دفاع وزارت په بلتون پال سیمه کې د روسیې پر وروستیو پوځي تمریناتو انتقاد وکړ.
د مهمو خبرونو په لنډیز کې یو خبر دا و چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري په ایران کې د ادامونو پر لړۍ سخت انتقاد کړي او هغه یو ستره بی عدالتي بللې ده. د ایران حکومت تیر اونۍ پر هغو شلو کسانو چې د بیلابیلو جرایمو له کبله پیدا محکوم سی و د محکمې حکم تطبیق کړ. د تهران د اقداماتو د بشري حقوقو فعالان چې د ایران په قضایي سیستم کې د شفافیت لپاره وډاډمن نه دي سخت اندېښمن کړي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر پرون د ایران پر حکومت د تیرې اونۍ د اعدامونو د لړۍ له کبله سخت انتقاد وکړ. زید راد الحسین په یو بیان کې وویل چې له قضایي مراحلو د تورنو کسانو محرومول او دا حقیقت چې اعدام شوي کسان کټول نه وو نو ډېرو یې له سني مذهبي اقلیت سره تړاو درلود، دا اعدامونه له یوې سترې بې عدالتۍ سره انډول کوي. د ایران حکومت د تیرې سه شنبې په ورځ پر هغو شلو کسانو چې د بیلابیلو جرمونو له کبله په اعدام محکوم شوي وو د محکمې حکم تطبیق کړ. ډیری اعدام شوي کسان کردان وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنرۍ ویاندې روینا شمدسانی پرون په ژنیو کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر له ایراني چارواکو څخه د دې اعدامونو د لړۍ بندول غواړي. میرمن شمدسانی د شهرام احمدي په نوم اعدام شوی کس د بې عدالتۍ د یو مثال په توګه یاد کړ.
The United Nations opposes the use of the death penalty in all circumstances.
ملګری ملتونه د اعدام له سزا سره په هر حالت کې مخالفت لري، خو په دې ځانګړي مسله کې موږ د اندېښنې لپاره خاص دلایل لرو. تر هر څه مخکې دا د کورد د سنی اقلیت له ټولنې څخه ډلهیز اعدام وو او دوهم دا چې د دوی د عادلانه محاکمې په برخه کې اندېښنې زیاتې دي. په یو قضیه کې له تورن څخه ظاهرا په زور اعتراف اخیستل شوی، هغه وهل شوی، له رواني پلوه شکنجه لانجه شوی او د یو سپین کاغذ لاسلیک ته اړستل شوی او پر دې کاغذ د هغه اعترافونه وروسته ثبت شوی دی. میرمن شمدستانی د 19 کلن حسن افشار یادونه هم وکړه چې 13 میاشت د جنسي تجاوز په تور اعدام شو. د نوموړې په وینا افشار هغه مهال چې نیول کېده 19 کلن و. د ایران حکومت 13 اونۍ شلتنه اسلام پال کردان چې پر امنیتي ځواکونو په حملو تورن شوی و اعدام کړل. د ایرنا دولتي خبری آژانس د راپور لمخې پر دې کسانو تور لګول شوی و چې دوه سنی دینی عالمان او څو تنه پولیس او امنیتي ساتونکي وژلي، یو شمیر کسان برمته کړي او د ایران په ختیځ کې وسلوالې شوکې او چودنې کولې. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې تر ټولو زیات اعدامونه پکې کیږي. د بشري حقونو د څار ټولنې په روانه اونۍ کې وویل چې په ایران کې سږ کال لږ تر لږه 230 کسان اعدام شوي دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکی طاهر روشان،
قدرمنو دوستانو او د ازادۍ اوریدونکو د خبرونې ګران مینوالو، د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره تاسو ته د دې پروګرام د اوریدلو لپاره څرګلاست وایم. د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر روشان تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې په دې ورځو کې د هلمند د ولایت په ځینو ولسوالیو کې امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده او په تېره بیا د نادالي د ولسوالۍ او د چانجیر په سیمه کې د وسلوالو د ځواکونو د بریدونو له امله د هغه ولایت مرکز لشکرګاه ته هم جدي ګواښ متوجه دي. نو د هلمند ولایت یو زیات شمېر هیوادوالو موږ ته پیغامونه رالېږلي دي او په دې اکله خپلې اندېښنې او ستونزې زموږ سره شریکې کړي دي چې موږ به د یو شمېر دغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه خپاره کړو. او همدارنګه موږ د دې پېښې په هکله د هلمند ولایت د والي د ویاند ښاغلي عمر ځواک او په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د وکیل ښاغلي عبدالجبار قهرمان څرګندونې راخیستې دي چې تاسو ته به یې درواورو. نو راځئ چې لومړی د هلمند د ښاریانو پیغامونه واورو چې وروسته به بیا د نور اوریدونکو پیغامونه د بیلابیلو موضوعاتو په هکله هم درته خبرو کړو.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مستعصر فاریق تیمور. پر هلمند ولایت کې په هر ولسوالۍ کې داسې جنګ شروع دی، داسې بدرانه جنګ شروع دی وروره، چې بیا هر بدرانه جنګ شروع دی. په ښار پر سکوت خلک بیریږي، ډېر خلک په بیره کې دي او وروره دا مړي ته شپخانو راسه چې څه برکوه کې دا مړي روان دی ولسوالۍ بیرکې هم نو داسې دا مړي روان دی وروره. همدارنګه ښار ته شل کس په یوازې موږ پرې شنو راورسېږي عسکر مې بیرکې ورکېږي. داسې حالت چې دا اوسال دی د هلمند ولایت نه فاصله پاره کې.
السلام علیکم. زه د خپلو کومارو لپاره ونه سره سرپلین کیم. ما دا وختونه د شپه کې مې نه راځي چې موږ سره لیکو چې څنګه کنه تاسو هم په دې ځات څنګه او تاسو څنګه نن دا وختونه مننه. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم. سید محمد ارمانی د هلمند ولایت کلابیس د سیمه څخه جنگ درته واری دي مربوط لشکرګا. ورور زموږ په هلمند کې داسې حال دی، داسې مړي، داسې جنګونه، داسې دی ورور شي. دا یو او تا کې چې موږ یو کوچنی وطن کنا بیس نمیږي. خدای دې پاره د هلمند د پښتو تاسو د وړپول چرواک په هیله دا د شتاسي ورور هلمند څخه شکر راکته نو کې هلمند یو ټوټا ټوټا کې هلمند داسې کې چې لټي لټي کې و سلام
تاسو د پام په هیله د لوړ پورو شروع او خدای بمان. السلام علیکم. ګران افغانانو، په هلمند کې هر ورځ افغان تر تیر خپل ژوند د لاسه ورکوي. لټول پښتون قوم نه لټول افغان ولس نه هیله کوم چې راځي په هلمند کې د هر قوم سرباز په شهادت رسیږي. راځي چې په لوړ همت سره د هلمند غمیز زده پټکه کیدو. د هلمند خلکو نه غم ته باید موږ ورودانګو.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خبرې کوم. دغه
اشرف غنی کا کو تو دا وا مچتا دا علمون د پام وتری دی کلیه پر خرڅ کړی دی تراته دا اردو پولیس ټوله ما شرا دی درغه زمانی پر جنگ نشته درغه زمانی پر عملیات نه کی چې هغه پمړ کړل بیا کی نو دا څنګه شم دی دا جای وری لکی کوم په وته نه دی کوم په وته دی دا واج دی دا مچ کی برته ونیسی دا درای چرای مو کولې مو د کورو سره وتلې وای وا چرای ور کی دا مو چا درای ور کړی دا سره کوم خلک یاست د خدای بیره نشته یله کوم چې دا غزما پیغام ژر تر ژر نشر شي دا مشران یې واوري د خدای په امان
بلې السلام علیکم د ازادي خدای رسول او د دین ټول او کار کول چې تاسو یې دي او څنګه په درمانی د سبایا څخه تاسو ته اړ دي ځان په تاسو یان دي خلاص رہیں دي زار دي جنگ دي تکان دي ستړي مخصوص دي تر دي ما د مصطفی څارو اف څخه دا غیدې د څنګه دي پام درنه او څوره که تاسو راځئ نو ته بیا چې واش فاتیر کی دا حال وې خو یې چې د هلمن وټړي څخه دا سر مخه اور نو هم د خدای په ما السلام علیکم
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کار کوم د مینه محبت د پاکستان د کوم دي له چیرو راځو د سیمن پلاخ لایکم د نن د غزالي او شپې د سیمه تر افاده زره په تماشا یم ورو په د غزالي مثال کې دا چې څنګه شروع دی چې په شمبر لکه څنګه شروع دی نو زموږ د هغه په ټول چارو کې صحیح نه ده چې یا دی ورل کې یا دی ونی چې دا وسم د غزالي او صالح سیمه د چنجر ټول مکمل د طالبانو په لاس کې صرف د نړیوالو ولسوالۍ کې د دولت ځواکونه دي او چار طالبان پر ګرځېدلې دي هیڅ خوا ته نشته بل دې خوا ته په دښ کې یو قرارګاه ده یو کنډکټ د ادم ټول طالبان مشر کړی دي نشله ما د دولت پور کې وخت لا یې چې نور دي د من و ولسته د درواغو ډاډ نه ورکی نور دي د من ولسته نه وایي چې یا منځ کې د سي رادیو ته ځنګوي وایي دینمن ولسوالی نیولې ده یا دینمن په ولسوالی کې څنګه نشته تاسو باور وکړئ چې په دا او تی کې دمر چرګان لا په منو لا د نادالی ولسوالی کې لاله سړي د کلمړ وطن ځوانانو ځوانان په دا خو کې او په خو کې خو شت سولې ټول من کې نیولې دي نو زما د رسمي تغلایل به چې زما پیغام دی نشر کې په ژوندۍ باندې نشر کې هله می ده او زه وسم دا ولاړ مده جنگ په ساحل کې ما وطن شنن علي کوټر د افغان ځکه هليكوپټر ګرځي په سر باندې او هليكوپټر داسې هليكوپټر دی دا ناتو ځکه هليكوپټر نه چې هدف ولې بل چې هدف نشي شته د ملک کسان کورونه ولي او په دې خو خو په داسې ملکانه دي چې دا سړي دي زما دا یې دا چې یا دی ونی سي دی ورته کینو د نن مو ولست دعا او دا نور کې بس دا مې نه ده چې زما پیغام نشه کې تاسو خبرې لکوم والسلام رادیو زنده باد ته ځي
قدرمن اوریدونکو داوا ستاسو هغه پیغامونه چې د هلمند ولایت د اورستیو نه امنیتو په حق لمو را لېږیوه او اوس په هم راسو په دې حق له د هلمند ولایت د والی د ویاند عمر ځواک څرګندونې به وور چې د ازادي رادیو د خبريال احمد تکل سره د مرکې پترس کې کړی دی
وسلوان مخالفینو د نادلی ولسوالۍ په دینو صفحو باندې چې د نادلی ولسوالۍ دوه نقطې کې په هجومي حمله پیل کړې دي چې په دې نقطو کې د ناکل آباد او چای میرزا د نه ساحره دي خو په دې خطر باندې چې د دوی مخه ونیول شي اثر په نه ساحه ته لیدې او په دې کې کوماندوي ځواکونه ضربتي ځواکونه خاص قطعات ترڅنګ هوایي قطعات هم شامل دي چې په حضور کې پړې د تحت سره
د وسلوارو مخالفینو مخه ونیستی ترسوم د محل خلکو ته پکې توان وانه وي ځواک صاحب په دې سیمه کې په کافي اندازه افغان ځواکونه شته او که تاسو بل مرکز نه هم راستو غوړی
بلې حق کوتنه چې خپل په ساحه کې موجود دی هغه کافي اندازه دی او د دوی د لا پیاوړي لپاره موږ د ولایت په کچه کې نور کوتنه چې نوي کوتنه او هغه ولایتي قطعات لکه کوماندو ضربتي او نور د سکتات هغه باید صحیح ته داخل شوې دي چې وضعیت تر ډیره پیټا پورې کابو کړی دی او تحقیق مدیریت شي
طالبان د دولتي حکومت صحیح ته څومره نږدې شوې دي
کوم صحه چې تقریبا وسلو مخالفینو کې بریټ کړی دی شپږونه تر اوه کیلومتره پورې دی ولسوالۍ موقعیت لري چې هغه ځینو کې وسلو مخالفین په دوه نقطو کې بریدونه کړی دي چې وګ نو کړه تقریبا په څلورو نه پیځو او بل ته وو کیلومتر پورې دا زیاده لري د ولسوالۍ خو دیرو د لپاره هم په کافي اندازه کم کړی چې دوی مخه نیول شوې ده.
دا و د هلمند د والي د بیان عمر ځواک څرګندونی او اوسبه په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي او پخوانی جنرال عبدالجبار قهرمان هغه څرګندونی واورو چې په همدې حق لې زموږ د خبريالي فرشته جلال زوی سره په مرکه کې کړی.
بعض ځایونو کې د بعض منصبینو د غفلت په نتیجه کې واکن الته خلاګان ایجاد کړی دی راغلی دی په ناڅه د ګرمشیر د ولسوالۍ په ساحه کې تناسم د نارالي د ولسوالۍ په ساحه کې نو دا پر دې باندې دلالت نه کوي چې د مخالفینو کمیت او یا د هغوی قوت زیات دی. د منصبینو د فشار د غفلت په نتیجه کې مخالفین په ډېر لږ کمیت باندې هم توانیږي چې په بعضو ځایونو کې خلاګان ایجاد.
څنګه غفلت سوی قهرمان صاحب دغه په غفلت باندې تاسې که یو څه معلومات ورکړي؟
غفلت دا دی چې هغه پوستي چې په زرغون کلي کې نقل آباد کې په سید آباد کې یا مثلا د نورګور په کلي کې چې دا د نادعلي مربوط کلي دي هلته محلي پولیس و ملي پولیس یو تعداد وه هغوی بېله دې څخه چې هلته څه مقاومت وکړي اغه خبره ده تر دې پوسو ترمنځ درسته همغږي نه و چې یو رامنډه کړي ده ابل په خپل رامنډه کړي ده دی ابل رامنډه کړي ده ودی تقریبا دغه سایه زیاتره د پوسټ راتلې سوي دي مرکز د نادعلي یعنی ولسوالۍ مرکز سره راغلي دي.
جنرال صاحب نو تاسو وایسته چې نادعلي او ګرمسیر سقوط نه دی کړی؟
بالکل بالکل نه نادعلي سقوط کړی دی او نه ګرمسیر سقوط کړی دی. دا اوس هم قواوی شو په کافي اندازه باندې هم د نادعلي مرکز سره رسیدلی دي او هم د نادعلي مربوط یو بل سیمه د چانجر ته چې دوی باید تیسره دوباره دغه د لاسه وتلي سیمې دلته په لاس باندې راوړي. یعنې هلمند خود څه کوي حتی په ولسوالۍ کې زره سقوط احتمال رده و.
څه باعث چې د هلمند امنیت تاسو ونه سوای کولای چې مطمئن سی یعنی جنگ تر لشکرګه پورې راورسید؟
زه رښتیا هم په دغه شی حالت کې هلمند ته ولاړم لکه دا اوس هلمند به اوس سقوط کوي سبا دی کوي ولې کله چې زه ولاړم د خپل ولس د موټو په زور باندې ډیر ژر دا جنگ ما ډیر سور کوي. دلته یو ضرورت و چې باید سالمه حکومتداري ته لاره خلاصه شوی وای ښه مدیریت ته لاره خلاصه شوی وای. هغه مشکل چې زه ورغلم چې ایجاد شوی و د مدیریت په ضعف په نتیجه کې ایجاد شوی و. نو دا چې کوم مسایل د مرکز سره ما مطرحل چې ورور ځانه کتاسي غواړي چې دایمي د هلمند مشکل حل کړي تاسو باید په هلمند کې د شی حکومتداري لپاره سالم مدیریت ته بستر پیدا کړي. کدا کار ته تاسو حاضر یاست زه دغه وظیفې ته دوام ورکوم او که چېرې تاسو دې ته نه یاست حاضر په هغه صورت کې بیا زه په دغه ماته کښتۍ کې سفر ته چمتو نه یم.
نو تاسو فکر کوئ چې مرکز ته چې کله تاسو د دغه ماته کښتۍ په باره کې معلومات ورکړل دوی تاسو په خبره باندې پروا ونه کړه؟
مرکز مطلق بې تفاوتي وکړه. دا په مسؤلیت درته ویلسم چې مرکز په دغه عرصه کې مطلق بې تفاوتي وکړل او د بې تفاوتۍ په نتیجه کې موږ د دغسې برخلیک سره مخامخ شو. کنی اوس هم زه بیا پر دې ټینګار کوم چې د هلمند جګړه یو ناروا جعلي جګړه ده چې په هلمندیانو تامین شوې ده. مخالفین په هغه کمیت نه دي چې دومره لوی حیولا جوړ کړي یا دومره لوی ترپو تروپ جوړ کړي. وخت کې چې په مقابل کې مدیریت ناتوانه وي مدیریت ضعیف وي بیا ډېر لږ خلک هم دومره لویه لانجه ایجادولی شي.
نو قهرمان صاحب تاسو فکر کوئ چې حکومت په دغه بې تفاوتي باندې خپله د هلمند په هلمند کې جنګ غواړي؟
دا مشکل په مجموع سر تاسو سره افغانستان کې موجود دی. مین جمله زموږ په هلمند کې ډېر موجود دی په روزګان کې موجود دی کندهار په ټولو سیمو کې دا مشکل لرو. دا ټولو ځایو کې چې مشکل جوړ دی د دغه شراکتي کاروان څه جوړ دی بلایي وه دغه خبره مې سره یاداشت کړي. دا که دغه د مرکز حکومت دغه اوس هم تصمیم ونه شي په دغه ټول بحران سره دا په سراحت ویلی سم چې مخالفین په هغه کچه نه دي درې میاشتې نه تر شپږ میاشتې ممکنه ده چې په هلمند کې د جنګ ټغر بیخي ټول.
ګران اوریدونکو دا و د هلمند ورستیو پیښو په هکله د شاغلی عبدالجبار قهرمان څرګندونی. اوس به هم ستاسو دوستانو نورو هغو پیغامو ته غوږ ونیسو چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې مو پریښي دي.
السلام علیکم. زه حکمت الله حکمت د زابل ولایت ناست پر پټواز کې زما د لوړپو چارواکو ته غږ ورسوي چې زموږ د زابل ولایت کې د برق یو کیلو واټ په شل افغانۍ باندې دی. دا ډېر ظلم دی او د زابل اکثر اوسېدونکي ډېر غریب خلک دي.
نو نسی کولای ستدی برق څخه استفاده وکړي او که برق نه هم د مشکلاتو سره مخامخ دي نو دغه د برق ریاست چې کوم دغه برق پر دې ولت باندې ګران کړی دی د دې په حق کې باید ثانه او تفتیش وشي. السلام علیکم، زه حمید الله د زابل د ولایت میزانی د ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. ورور، از موږ د لوړ پوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې د میزانی د ولسوالۍ نیم سړک پوخ شوی دی او نیم داسې خامه دی. همدې خامه سړک موږ ته ډېر زیات مشکلات جوړ کړي دي. زموږ سبزیجات، زموږ نور حاصلات په پوره او په صحیح توګه باندې تر ولایت او مرکزه پورې نه سو رسولی. نو که چېرې دغه شکایت تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي، تاسې څخه به ډېر زیات منندوی یو.
سلامونه اونې کې له تاسو سره دا غوډه رادیو ټول درنو اړیدم کول کار کوم کو تمه کوم قسمت الله د زابل ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پیړدم. زموږ یو جدي ستونزه د زابل ولایت د کابل کندهار د لوی لارې خرابواله دی. دغه لار دومره خراب شوی ده چې اوس موټرونو تګ راتګ ورپنځي سمند او قریب هر ورځ ترافیکي پیښې او حادثات لرو. له مرکزي حکومت څخه مو جدي توجه هیله ده چې دې طرف ته توجه وکړي. تاسو د لارې موږ پیغام رسول واړه او تاسو موږ هیله ده چې هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړئ. د کابل کندهار لویه لار بیا په ځانګړي توګه د زابل د مرکز نه د شاجي تر وسالې پورې ډېر خراب شوې ده. هیله ده چې دغه برخه کې توجه وشي، ځکه د سلګونو هیوادوالو ژوند د دغې لارې د خرابې له امله اخیستل کېږي. او بېخي که تاسو تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې لیدلي وي، دا تصویرونه خپره شوي دي. کتلی شئ چې بېخي داسې د چرۍ په شکل دغه لاره خرابه شوې ده چې تګ پکې امکان نه لري. ډېر زیاته مننه.
السلام علیکم، زه حبیب الله د زابل د ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. وروسته له سلامه، د زابل په ولایت کې د اوبو سطحه په زیات اندازه سره کمه شوې ده. نو زما د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې یو څو داسې مخصوص ځایونه شته چې د هغه بندونه د بندو د اوبو بندونه د اوبو د بندو ځایونه دي. په ډېره کمه بودیجا باندې دغه ځایونه تړل کېږي. نو که چیرې دغه ځایونه وتړل شي، دلته ډمونه جوړ شي د اوبو او نفه دې انشاءالله و ډیرو مسلمانانو ورونو ته ورسیږي. یعنی اوس پیالان د زابل په ولایت کې د اوبخور په اوبو خلک حیران دي. دا د اوبخور اوبه نه پیدا کیږي. ځانو او برمو اوبه ډیره ډیره چې کړي دي، نو هیڅوک نشي کولای چې دغه اوبه په اسانۍ سره ترلاسه کړي. نو که زموږ پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي، ستاسو څخه به موږ زیات مننده یو. د ازادي راډیو کارکوونکو، والسلام.
السلام علیکم، زه محمد ادریس پښتون د زابل د ولایت په میزبانی د ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. تر هر څه نه مخکې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. وروسته له هغه،
سلامونه او مینه احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. عبدالله احمد، لوګر ولایت مرکز اسلامآباد څخه. سموده مخکې د میدان وردګو ولایت کډومۍ څخه زه یو تن ساتنمن فارغ شوم چې څلور دېرش کومه دوره کې فارغ شوم. د میدان وردګو ولایت مالی چې کوم یو دی، زمونږ شپږ میاشتې په دغه کډومۍ کې شوی دی. نو دغه د شپږ میاشتو معاش یې مونږ ته ټول پوره رانه کړو، مونږ نه یو نیم زر روپۍ ووالې. زما د لوړ پوړو چارواکو څخه هیله دا ده چې دغه کس نو وای د دغه کسانو حق واخلي. 2500 کسانو د 2500 کسانو روپۍ، دا 2500 روپۍ کېږي. دا زمونږ د اعتمادانو او غریبانو چې دغه عسکري ته تللی او دغه ماشي وو، نو وای دغه ته پوس وای دوی شي. مننه، خاورې دن کې ولرې.
السلام علیکم، د روزګان ولایت اجزاد ولسوالۍ سره تر بایریک کې زادي راځي ټول اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. باید له سلام پیغام دا دی، هیله کوم چې زما پیغام خپور شي. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ دا درې میاشتې کېږي د طالبان ولکې ته لوېدلې ده. یو مرکز پاتې دی، زموږ کورونه او مالونه ټوله د ځای بېځای شوي دي. هېڅ پاملرنه نه ورته کېږي. نو هیله کوم د سره چې دا ولسوالۍ ته پاملرنه وشي، چې دا ولسوالۍ پاکه شي، موږ تر څو موږ خپلو کورو ته لاړ شو، زما پیغام دې خپور شي. وسلام.
السلام علیکم زه احمد زای خبرې کوم له لوګر ولایت څخه باسې د تیلو به د پخوا په پرتله ډېره راکمه شوې ده مګر بیا موټروانان له خلکو څخه هماغه پخوانۍ کرایه اخلي نو زما د ازادي راډیو کارکوونکو څخه دا هیله ده تر څو زما دغه غږ د ترانسپورت وزارت تر چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم زه اشق الله د کنړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ نه تاسو راته لیکه کوم. زه دا پیغام د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټول اورېدونکو ته اعلانوم چې حکومت دې صحیح چارواکي قومندانان ډګروالان او کوم چې جتپورې خلک دي دغهدارې صحیح خلک تکړه خلک پخواني سې منصبان وظیفو باندې وګماري او که دغه حالات چې یو سړي ته صلاحیت ورکړی د قومندانۍ لیاقت نه لري او هیڅ په اګه نه دی نه په وظیفه باندې اګه دی نه د وطن په وطن پرستۍ باندې اګه دی نه په کلتور په عناناتو باندې اګه دی یوه ګډوډي او یو شرارت رامنځته کوي نو حکومت دې د په دغه اداره کې دغه فساد ورکړي. او بل زمونږ د ولسوالۍ لار بې امنیته ده عوام خلک کوزی دولتي خلک خو که چا وظیفه په دولت کې کړي ترخی دي اخیستې هم په لار باندې دي طالبانو ته ولاړې او راکوزی او هیڅ څوک د چا غږ نه اوري او مشې خلک وژني زنانه ته خوشې پاتې کوي او روزانه دغه ګډوډي جوړوي. نو زما د حکومت څخه هیله ده زما پیغام د حکومت واوري او زما پیغام د ازادۍ راډیو د لارې ضروري لاړ شي چې د دغه لارې غم دې وخوري توجه دی ورته حکومت وکړي. وسلام.
السلام علیکم دا د سوالین غاګم مونږ راځي غواړو چې د حاضر ورسواله د غاله کابل سړک چې کوم راځي ورو ورو دا نازنامه تفي او پوسټه واچولې برته دا سره کوم میچ کیږي شروع را دا نازنامه او ته د تا د سړک د لاس کا کابل میراته نه لیدلې ورو مونږ لا شربانی بهانه را غره ګیله لرو چې دا سړک مونږ ته ول نه را پخېوال نه را وځي دګون تیمان بنات د بسترو سرګو جاري اتره کنه د پلی کابل تنش پلانینګ ار تنش پلی لاس کا چی د سټ تنش پلی مونږه دا ډیر خایز وړ تر تکنا او په نوم یو درې پوسټ یې جوړ کړی چار ګو کای ولو هټه کاګلا وګنور امنیت نه سکه کابل پورو ټونه نازنامه تفضل نه دا غټا شکایت کو ام شرانی بابا نه و سلام.
سلام علیکم زه د فراه ولایت نردری ولسوالۍ د کورغه کې د کلی ته تاسو ته زحمت ورکوم. وروره دغه د نردری فراه لار جوړیږي او پر دا لارې پوستې دي د اردو دي د پولیسو دي او دا د سړک د امنیت دي. دغه موږ ډېر په عذابوي هلته دوکانداران یو په بازار کې ځو هیله ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي چې دغه پوستې والا موږ په عذاب نه کړي. وسلام.
قدرمنو دوستانو دا و دنن روزی حق خبرونه چې ستاسو دوستانو دراغلو پیغامونو څخه جوړه سوی و. باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي نو په دې هیله چې ستاسو نظرونه ستونزې او وړاندیزونه د اړوند چارواکو د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي او د هغه د لمنځه وړلو په لاره کې لازم ګامونه اوچت سي تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله. خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Hasse
کې دې څنګه دی څه خواږه دی کترخ دی دا ګلونه کو په دې وای څه دې چې پزړه دی وای څه دې چې پزړه ترجمة